ډېر ډېره زیاته مننه جاوید نعیمی دوستانو د یو ساعته خپرونه د شمشاد زندران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په سرپل کې د یوې ځوان نجلۍ د قتل غندنه کړې ده او پر حکومت یې غږ کړی چې د صحرایي محکمو مخه ونیسي. په عین حال کې بیا د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه راتلونکې میلادي میاشت یو ملي کانفرنس جوړیږي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ له خبرونو خبرېږو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي دي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د یوې صحرایي محکمې له کبله د یوې 19 کلنې ښځې قتل په شدت وغنده. په امریکا کې د درنو موټرو جوړولو شرکت د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د 1603 اویا همبې موټرو د جوړولو قرارداد واخیست. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره مناسب سړی نه دی. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د صحرایي محکمې جوړېدل او د حکم پر اساس د یوې 19 کلنې ښځې قتل په شدت وغندل. دا ځوانه ښځه آزاده نومېده او د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسېدونکې وه چې د نامشروع اړیکو په تور د دوشنبې په ورځ ووژل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون سه شنبه یو وار بیا پر حکومت غږ وکړ چې د افغانانو امنیت ټینګ او د هغوی پر اساسي حقوقو د داسې تیری مخنیوي وکړي او په دې ډول خپل بنیادی مسولیت ادا کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویندوی ازادي رډیو ته ویل چې د دې هیواد د قوانینو له چوکاټه بهر هر حکم د صحرایي محاکمو جوړېدل حکومت او د تورونو کسانو مجازات غیر شرعي او د غندنې وړ دي. په امریکا کې د درنو موټرو جوړولو شرکت ای ایم جنرال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د 1603 اویا همبې موټرو د جوړولو قرارداد واخیست. دا قرارداد لږ تر لږه 305 میلیونه ډالر ارزښت لري. د دې امریکایي شرکت خبر پاڼه وایي د قرارداد پر اساس به همبې موټر د امریکا حکومت ته وسپارل شي او بیا به د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو ته ورکول کیږي. په دې موټرو کې به د همبې مختلف ډولونه شامل وي. د امریکا په انډیانا ایالت کې د درنو موټرو جوړولو شرکت ای ایم جنرال د دوشنبې په ورځ ویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د موټرو جوړولو کار به په روانه میاشت یعنی اسد کې پیلېږي او راتلونکي دوبۍ به بشپړ شي. د ننګرهار په حصارک او خوږیانۍ ولسوالیو کې 15 مشکوک کسان وسلې او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د دې ولایت د والي د دفتر خبر پاڼه څرګندوي چې په حصارک او خوږیانیو کې د تلاشۍ عملیات روان دي او ملکي وګړو ته تاوان نه دی اوښتی. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خپره شوې راغلي چې د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې هم هوایي عملیات شوي دي. د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 11 تنه زخمیان شوي دي. په عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکو هم برخه اخیستې ده. په ننګرهار کې اوسمهال د قهر سیلاب په نوم پوځي عملیات روان دي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په هرات ښار کې پرون سه شنبه د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال وایي ماین د ملي اردو په رینجر موټر پورې تړل شوی و. د هرات د حوزوي روغتون د مطبوعاتو مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په زخمیانو کې دوه ملکی کسان او درې د ملي اردو عسکر شامل دي. د وی د چوکی ګلها په سیمه کې په چاودنه کې 15 زخمیان را رسیدلي چې درې د ملي اردو غړي او دوه ملکی کسان دي. په ملکی کسانو کې 8 کلن ماشوم او 1 کلن ټکسي چلوونکی دی. د ټولو زخمیانو روغتیایي وضعیت د قناعت وړ دی. خو د هرات امنیه قمندانۍ ویلي په چاودنه کې درې تنه زخمیان دي چې یو ملکی وګړی او دوه عسکر دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون سه شنبه ویل چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره مناسب سړی نه دی. اوباما له سپینې ماڼۍ ویل په عراق کې د یو وژل شوي مسلمان امریکایي عسکر د کورنۍ په اړه د ډونالد ټرمپ له خبرو څرګندېږي چې هغه د نړۍ د ډیرو مهمو مسلو په اړه ابتدایي معلومات هم نه لري او له دې امله د امریکا جمهوری ریاست ته هیڅ مناسب سړی نه دی. دوی ویز فکر کوم چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ولسمشر په توګه د دندې تر سره کولو ته مناسب نه دی. ماته رونه هم دا خبره کړې وه او ټرمپ زما دا خبره په مکرر ډول ثابته کړې ده. بارک اوباما زیاته کړی چې یوازې دی د ډونلډ ټرمپ په اړه دا نظر نه لري، بلکې د جمهوری غوښتونکو ګوند زیات مهم غړي هم ورته فکر لري. د امریکا ولسمشر همداراز د جمهوری غوښتونکو ګوند پر رهبرانو نیوکه وکړه چې پر ډونلډ ټرمپ انتقادونه کوي، خو د هغه د کاندیدې پر خلاف جدي اقدام نه کوي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په اتمه کېږي. ډونلډ ټرمپ یا د هغه انتخاباتي کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او بیا هم په امریکا کې د امریکا ولسمشر وایي کدا ثابته شي چې روسیې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه هک کړي، نو دا به د واشنگټن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې چې لا د مخه لانجمنې دي کوم ډراماتیک بدلون رامنځته نه کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د ډیموکرات ګوند د کمپیوټرونو د هک کېدو د قضیې په اړه تحقیقاتو ته دوام ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند د کمیټې د زرګونو ایمیلونو او لیکونو لیک کېدو وروسته ډیموکرات ګوند چې تیره اونۍ کنوانسون جوړ کړی و له رسوایي مخ شو. د ډیموکرات ګوند په کنوانسون کې هیلاري کلنټن په رسمي توګه د سپینې ماڼۍ لپاره کاندیده شوه. هیلاري کلنټن په روسي تور پورې کړی چې د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه یې حق کړي دي. روسي چارواکو بیا دا تور رد کړی دی. باراک اوباما ویلي امریکا او روسیه لا د مخه د زیاتو مسلو په اړه له یو بل سره اختلافات لري، خو د هغه په وینا توانېدلې په هغو برخو تمرکز وکړي چې دواړه هیوادونه پکې مشترکې ګټې لري. د ایران ولسمشر محمد حسن روحانی پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ چې له تهران سره د اټومي موافقې ټول مواد نه دی عملی کړی. حسن روحانی پرون سه شنبه د ایران له دولتي ټلویزیونه په وینا کې څرګنده کړ چې د اټومي موافقې پر اساس پر دې هوا ټول بندیزونه نه دی لري شوی او له دې عمله اقتصادي وده کمزوري شوې ده. روحانی ویل د مقابل لوري د سم اقدام په صورت کې بعد د ایران اقتصادي وضعیت ډیر ښه شوی وای. هغه زیاته کړه چې د ایران دولت لا هم په بهر کې خپل ټولې کنګل شوې پانګې نشي ترلاسه کولای. د روحانی په وینا د امریکا کانګرس، اسرائیل او ځینې سیمه ییز هیوادونو چې نمونه یې نه دی اخیستې د دې مخنیوی کړی چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په بشپړ ډول عملي شي. خو د ایران ولسمشر ومنله چې په تېر یو کال کې زیات تیل صادر کړي، ځکه د تیلو پر صادراتو لګیدلې بندیزونه تر ډیره حده لرې شوي او نړیوال بانکي سیستم ته هم ورداخل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیربی پرون سه شنبه باور څرګند کړ چې ایران د اټومي موافقې پر اساس خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او امریکا د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي. او وروستۍ خبر هغه دا چې د پاکستان حکومت وایي د هغو ښوونځیو د شبکې د فعالیت په اړه به څېړنې وکړي چې د ترکیې حکومت یې د بندولو غوښتنه کړې ده. ترکیې له پاکستانه د هغو ښوونځیو د بندولو غوښتنه کړې چې په امریکا کې میشت ترک مذهبي شخصیت فتولا ګولن مشري کوي. انقرې پر فتولا ګولن تور لګولی چې په دې هېواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا پلان یې جوړ کړی و. د پاکستان د حکومت د بهرني سیاست مشر سرتاج عزیز پرون سه شنبه په اسلام آباد کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاو شغلو سره وکتل، خو د فتولا ګولن د ښوونځیو د شبکې بندولو موافقه یې نه ده ورسره کړې. چاو شغلو وویل چې له سرتاج عزیز سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان حکومت به د فتولا ګولن د ښوونځیو شبکه بنده کړي، ځکه د هغه په وینا ترکیې حکومت د فتولا مذهبي حرکت او ډله تروریستي شبکه ګڼي. فتولا ګولن په ترکیه کې د جولای په 15مه د ناکامې کودتا هڅه غندلې او په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاریه 15 سپا او منځنی سپا 1200 نوي خبرونه کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د وې صحرائی محکمې د حکم پر اساس د وې ځوان انجلۍ قتل په کلک الفاظو وغنده. دا هم اوري چې د سولې علي شوراوي د سولې په اړه د یو 15 کلن ستراتیژي طرحه نهایي شوې ده.
آوردن اجماعی ملی و شروع کردن به فراخوانی طالبای ناراضی در ولایت‌های مختلف از اهداف عمده کنفرانس ملی افغانستان خواهد بود.
د هلمند لپاره د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال او پولیس جرګه کې د هلمند خلکو استاذ جبار قهرمان وایي حکومت په هلمند کې امنیتي وضعیت ته هغه رقم چې لازمه و توجه نه ده کړې.
دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای.
افغانستان د نفتي موادو اوبلن ګاز تصدۍ وایي اوس هم هېواد ته د قاچاقي لارو څخه بے کیفیت مواد صادریږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، دا هم اوري چې ترکیه ولسمشر وایي د هغه د حکومت پر ضد وروستۍ کودتا هڅه په بهر کې پلان شوې او لویدیځ هیوادونه د تورزم ملاتړ کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو یونس پروګرامونه خبرېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون با په سرپل کې د وزوانې خزه د قتل غندنه وکړه او پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو پر بشري حقوقو د داسې تیری مخنیوي وکړي. د تیرو دوشنبه پر اوس په سرپل کې د آزاد پونوم یو وزوانه خزه د وسلوالو طالبانو او په سیمه کې د صحرایي محکمې په حکم وشل شو. تر دې پیښې څو ورځې مخکې یو وزوانه خزه چې د میړه په کور کې سوځول شوې وه په روغتون کې مړه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي صحرایي محکمې د ښځو پر ضد کورنۍ تشدد او قتلونه د شرعي اصولو او د افغانستان د قوانینو خلاف دی او حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د فرشي جلالزی په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت باید د خپلو وګړو امنیت ټینګ او د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د دې کمیسون ویندوی رفیع الله بیدار ویل هغه محاکم چې په خپل سر او د قانون له چوکاټ د باندې حکمونه کوي او تورنو کسانو ته مجازات ټاکي په شدت غندي. شاغلی بیدار پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې صحرایي محکمې د قانوني محاکمو ټول اجزانه لري، حکمونه یې غیر شرعي او نیمګړي دي. هغه زیاته کړه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو محاکمه د قانون خلاف کار او پر بشري حقوقو تیری دی. داسې په خپل سر فیصلې غیر قانوني او غیر شرعي دي. د افغانستان په قوانینو کې هغه ارګانونه چې د تورنو کسانو څېړنه کوي، جزا ورته ټاکي، حکم کوي او عملي کوي تعریف شوي دي. هر څوک چې قانون په لاس کې اخلي، په خپل سر حکم کوي، جزا ټاکي او تطبیقوي په شدت غندو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویندوی په داسې حال کې په افغانستان کې د صحرایي محاکمو غندنه کوي چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په سرپل کې یو 19 کلنه ښځه د نامشو روابطو درلودو په تور د صحرایي محکمې په حکم ووژل شوه. د چارواکو په وینا د آزاده په نوم د ځوانه ښځه د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ اوسیدونکې وه او خپل ورور یې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورکړی وه چې وروسته بیا د هغې د قتل حکم وشو. پر آزاده تور لګېدلی و چې د خپل میړه له کوره تښتېدلی او له یو بل سړي سره یې نامشروع روابط ټینګ کړي وو. خو د سرپل د ښځو چارو رئیس نسیمه ارزو خبري اژانسونو ته ویلي چې دا ځوانه ښځه د میړه په کور کې د ظلم او تشدد له امله تښتېدلې او له خپل ماشوم سره د سرپل په مرکز کې د ښځو لپاره د امن په خونه کې اوسېده. د سرپل د والی ویندوی او د ښځو چارو رئیس ویلي چې آزاده د هغې په خپله خوښه تیرونی د هغې ورور ته سپارل شوې وه. نسیمه ارزو څرګنده کړي چې د سیمې دوو دکاندارانو د هغې د مسؤلیت ضمانت کړی و چې اوسمهال امنیتي ځواکونو نیولی دي. په سرپل کې د کوهستانات ولسوالۍ زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او حکومتي ځواکونه شاید د آزاده د قاتلینو د نیولو او مجازات پراخ امکانات نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دا او د ښځو په وړاندې د تشدد نورې ورته پیښې څاري او د عاملینو په نیولو کې له حکومتي ادارو سره مرسته کوي. خو په داسې سیمو کې چې حکومتي ځواکونه ډېر کنټرول نه لري، دوی هم لازمي هڅې نشي کولای. د دې کمیسون ویندوی رفیع الله بیدار وایي په ځینې مواردو کې دولت هم خپل عجز داسې وړاندې کوي چې هلته بشپړ کنټرول نه لري یا د قانون حاکمیت کمزوری دی. خو موږ دا دلیل نه منو، ځکه د وګړو مسؤلیت او امنیت د دولت مکلفیت دی. دا د دولت مسؤلیت دی چې د افغانستان د پولو په چوکاټ کې له قانونه سرغړونکي آزاد نه وي، قانون حاکم وي او د متخلفینو لپاره د معافیت فضا نه وي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویندوی ټینګار وکړ چې د صحرایي محاکمو په ګډون د بشري حقوقو د نقص په هر مورد کې حکومت خپل شکایت وړاندې کړی دی.
و امردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د وی صحرایي محکمې په حکم د وی ځوانې خزه د قتل غندنه کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفحه ډول اوریدلی شئ. د هلمند په نادلي کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمه سرتیری رسیدلی دي او ډېر شر به دلته عملیات پیل شي. د هلمند یو شمېر نورې سیمې هم له اوږدې مودې راهیسې خاص توګه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ناامنه دي. په عین حال کې د هلمند لپاره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا ټاکل شوی مرسیال جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی، هغه هم هلمند ته تللی او له ازادي راډیو سره پرون ویل چې حکومت څه ډول چې لازمه وه په هلمند کې د امنیت د وضعیت لپاره او د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره اقدامات نه دي کړي. زموږ همکار محمد الیاستایی همدا شیبه د تلیفون په لیکه را سره دی. محمد الیاستایی، د هلمند له لرې پرتو سیمو څخه د وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه تاسو سره شریکوي. دای صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، سهار په خیر. اول که د نادلي په اړه وغږیږو چې په نادلي کې وضعیت څه ډول دی.
مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. تېره شپه د نادلي په چانجیر سیمه کې سختې جګړې شوې دي. تر اوسه پورې د دقیقو تلفات په اړه معلومات هم نشته، اما د نادلي مرکزي سیمو ته نږدې خپله د ولسوالۍ شاوخوا ته نږدې جګړې نه وې او نسبت نورو شپو ته هم آرامه شپه وه. خو وسلوال توانېدلي دي چې لشکرګاه ته نږدې سیمو ته، البته په نږدې سیمو کې هغه سیمې چې د نادلي مربوط دي، هغو ته ځان ورسوي. مثلا د چانجیر سړک چې لشکرګاه د چانجیر یا نادلي سره وتلوي، دا وسلوال پرون پڼېدلي دي چې څو ځله د ترافیکو پر مخ بند شي، او دغه رنګه د نادلي ولسوالۍ سره د لشکرګاه لاره څو ځله پڼېدلي دي چې ترافیک پر مخ بند کیاما. په مجموع کې وضعیت د نورو ورځو په نسبت باندې په نادلي کې ښه و. تېره شپه خو یوازې په چانجیر کې د نادلي ولسوالۍ اړوندې وسیمه ده او لشکرګاه ته نږدې په دې سیمه کې سختې جګړې شوي دي.
موږ یو دوه درې ورځې مخکې د هلمند له والي ښاغلي حیات الله حیات سره خبرې وکړې. هغه ویلې چې اضافي سرتیری او دغه راز کمانډو سرتیری رسېدلي دي، او که څه هم هغه ویلې چې ډېر زیات وسلوال پکې بهرنیان هم شته او د مخدره موادو جګړه ده، خو ویلې چې کوشش روان دی چې د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې یا لویې حملې په شاو تمبول شي. پاینې حال کې بیا جوار قهرمان موږ سره په مرکه کې پرونه ویل چې په هلمند کې جګړه او څارا مشو، خو د حکومت ناغېړیو یا مثلا ډېر زیات نه پام لرنه او د امنیتي وضعیت په جدي توګه د نه څارو له امله په هلمند کې بیا جګړو زور اخیسته. الته تاسو وضعیت له نږدې ګورئ، الته اصلي لاملونه څه دي د جګړو د دوام او د ناامنیو؟
هغه معلومات چې موږ د چارواکو څخه اخیستي دي او په عینحال کې د ځینو خپلواکو منابعو او سرچینو او د عینحال کې د پوځي چارو د کارپوهانو څخه، هغه وایي چې څومره چې ویل کېږي سرتیر په هلمند کې موجود دي، هغومره سرتیر وجود نه لري. په همدې خاطر وسلوالو دقیقه محاسبه کړې او په دې پوهېږي چې د کومو سیمو څخه لومړی ځل د افغان ځواکونو سره جنګ وکړي او د هغه سیمو ولکه په لاس کې واخلي. او موږ ته چارواکو دا هم ویلي دي چې په دې سیمه کې جګړه د نشي ټکو کاچ اکبر پر مخ وړي، او د خانشین په جګړه کې په خاص ډول چې د نادلي تر جګړې مخکې سقوط وکړ، دولتي چارواکو ویل په خاص ډول د هلمند والي وایي چې په هغه کې ځینو بهرنیو وسلوالو چې پاکستانیان یې ډېر دي هغوی برخه اخیستې وه، او د هلمند راځي په عین حال کې د هلمند پرانیستې پولې د پاکستان او ایران سره دغه عوامل دي چې په هلمند کې د جګړې بهیر اوس نورم تود کړی دی. او یو بل خبره دا ده چې د هلمند شمالي ولسوالۍ اکثره یوازې د سنګین، واشیر او کجکي ولسوالۍ مرکزونه د حکومت په لاس کې دي، نورې ټولې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفین په لاس کې دي. عملا هلته جلب جذب کوي، هلته کسان روزي، د هغوی پټنځایونه هلته عملا موجود دي. دا دل وسلوال وته نه دل چې د شمالي ولسوالۍ څخه په کلي ډول خپل وسلوال راجمع کړي او پر مرکزي وو او جنوبي ولسوالۍ باندې زور واچوي چې عوامل دا سلالی.
دای صاحب ورسې پښتنه کپلن دوی جواب راکړي دغه منطقي چې دی مثلا په نادلي کې چې دی یا لشکرګاه ته نږدې چې دی ایا دا د صحرائی سیمې ولسوالۍ دی ډېر کم کم کلی پکې دی او کنه دا د هلمند خو ډېر لوی ولایت دی د افغانستان په سطح ډېر زیات خلک لري ډېر زیات نفوس لري نو که جګړو دومره شدت اخیستی دی د خلکو ژوند د خلکو سر او مال څومره خوندي دی آیا دوی ته مرسته رسیږي دوی ته هغه ورځنۍ خواړه او بومه بوم رسیږي او کنه دا خلک له مشکلات سره مخ دي
نادلی د هلمند یواله مرکزی ولسوالۍ څخه دی یعنی لشکرګات تقریبا تر 15 کیلومتره مرکز نږدې دی او دغه سیمې ته اوس کمربند جوړ شوی دی د لشکرګات سره تقریبا 3-4 کیلومتره فاصله لري او دا د هلمند تر ټولو ګرمیشتې سیمې دي ګرمیشتې سیمې په دې معنی چې هغه ته جګړه اصلا امکان لري چې وشي نو تېره ورځ موږ راپور هم درلود د دې سیمو نه په سلګونو کورنۍ دغه اوس هم د راوتلو په حال کې دي او د لشکرګاه ته راځي په یو بي سرنوشت حالت کې دي او دوی ټول د مرستې غوښتنه کوي او حکومت هم وایي چې موږ چمتو یو خو د دې لپاره موږ ټیم ټاکلی دی چې سروې وکړي او دقیقې دا مستحقي کورنۍ پیدا کړي او بیا موږ ورسره مرسته وکړو اما دا مرکزي ولسوالۍ تر ټولو ګرمیشتې ولسوالۍ همدغه مارجه وو ناوه وو ګرمسیر وو او نادلي ولسوالۍ بلل کېږي
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس د یو دوستانو چې په هلمند کې په خاص ډول د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې چې مرکز لشکرګاه ته نږدې پراته ده د روانو جګړو او د غلطه د خلکو د ستونزو په اړه در سره ورستي معلومات شریکول په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو وکیل او د افغانستان د پوست پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې حکومت په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ته لازمه پام لرنه نه ده کړې له ښاغلي قهرمان سره په مرکه کې فرشتې جلال زی پوښتنه کړې چې هلمند کې د په نظر د امنیت د خرابېدو عمده عوامل څه دي
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن هلته خلاګانې ایجاد کړي دي راغلي دي په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی د منصبینو د پیشنهاد غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګانې ایجاد
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسو که یو څه معلومات ورکړئ
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې نقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورزور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي هلته محلي پولیسو ملي پولیس یو تعداد وه هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي هغه خبره ده تر دې پوستو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده ابل یې په خپله رامنډه کړې ده د ابل یې رامنډه کړې ده نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوي دي مرکز د نادعلي یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادلی او ګرمسیر سقوط نه دی کړی
بالکل بالکل نه نادلی سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی دا اوس هم قواوې شو په کارتي اندازه باندې هم د نادلی مرکز ته رسیدلی دي او هم د نادلی مربوط یو بل سیمه د چانجر ته چې دوی باید تیسرا دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې دلته په لاس باندې راوړي یعنې هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده و
څه باعث شو چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي او سبا به کوي ولی کله چې زه ولاړم د خپل ولس د بوټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ دلته یو ضرورت و چې باید سالم حکومتداري ته لاره خلاصه شوی وای ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوی وای هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرحل چې ورور جانه که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ تاسو باید په هلمند کې د شي حکومتداري لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه
مرکز مطلق د تفاوتي وکړه دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق د تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ دغسې برخلیک سره مخامخ شو کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې په هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسې فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تاسو افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی، د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلایي وه. دغه خبره به سره یاداش کوي، دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیمونه شي په دغه ټول بحران سره سره دا په سراحت ویلی شم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو وکیل او د افغانستان د پوست پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمانو چې وایي حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته په څه ډول چې لازمه وه هغه شان پاملرنه ونه کړه او د نه ښه حکومتداري د نه رامنځته کېدو له امله په هلمند کې جګړو دوام موندلی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې د ترکیې ولسمشر پر لویدیځ انتقاد کوي او وایي چې لویدیځ د تروریزم ملاتړ کوي او د ترکیې د کودتا وروستۍ هڅه او پلان په بهر کې جوړ شو. د افغانستان د سولې شورا د سولې په اړه د یو پنځه کلنې ستراتیژۍ طرحه نهایي کړې ده او په اساس به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کانفرنس جوړ شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سولې په اړه د یادې ناستې د کره نیټې او ځای په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په دغه ناسته کې ټولو وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکول کېږي. بل لور ته د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي بیا دغه ناستو جوړېدو ته خوشبینه نه دي او وایي چې دا یوازې د وخت ضایع کول دي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
وروسته له هغه چې د سولې په اړه تیرو څلور اړخیزو ناستو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د یوې ناستې په جوړولو سره هڅه کوي چې طالبان سولې ته راوبولي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره یوه پنځه کلنه ستراتیژي جوړه شوې. ښاغلي اوچقون سره له دې چې د سولې د دغې ناستې د دقیقې نیټې او ځای په اړه جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي د دغې ناستې جوړېدو هدف د سولې پروسې بریالیتوب لپاره د ملي اجماع رامنځته کېدل یاد کړل.
د سپتمبر په میاشت کې د دغې ناستې پرانیسته کیږي. د ملي اجماع راوړل او سولې ته د طالبانو رابلل د دغه ملي کانفرنس مهم هدف جوړوي.
د سولې د خبرو اترو د پیل سرنګوالی په هیواد کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د عواملو موندل، د جګړې پای ته رسیدو لپاره د مناسبو لارو موندل، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اعتماد جوړول او د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د دغې ستراتیژۍ مهم لومړیتوبونه دي. تر دې وړاندې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو له لورې پنځه څلور اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي، خو د پام وړ نتیجې نه درلوده. اوس چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو بیا پیل لپاره فرصتونه برابر شوي، د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي وایي د سولې لپاره د طرحو جوړول یوازې د وخت ضایع کول دي. سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په چلو پری باندې وخت تېرول زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د سولې حالات، خو صرف زه دا وایم که چیرې دوی دا ستراتیژي غوره کړي چې طالبان په مستقیمان ورسره داخل شي او قبل تر هغه یو میکانیزم جوړ شي د افغانستان د حکومت لپاره چې څنګه میکانیزم چې هغه ملت د افغانستان یا ولس افغانستان غواړي هغه باندې موافقه راشي. زه فکر نه کوم چې طالبان یوازې د دې ناستې سره مخالفت وکړي او بیا دې کښېنني.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ویلي چې دغه شورا د 2300 پروژو پیسې حیفو مل کړي او د دغه شورا یو شمېر مهم غړي د ځینو سفارتونو له لورې سیاخلی. لبلی خو افغان کارپو احمد سیدی وایي هر کله چې د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت باندې انتقادونه زیات شي، دوی د سولې لپاره د طرحو په جوړولو پیل کوي چې په وینا یې له مالی زیان پرته کومه نتیجه نه لري.
اکثر اس ایم ایسونه چې ازادي راډیو ته تیر شپه او پرون ورځ رسیدلي هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت پړي په خاص ډول د هلمند احسان الله بارزی له هلمند د هلمند لشکرګاه څخه اس ایم ایس کې لیکلي چې مرکزی حکومت باید د هلمند وضعیت تجدید پاملرنه وکړي ځکه چې په هلمند کې شدیدې جګړې روانې دي. دغه راز یو بل اوریدونکی صادق داوري د هلمند څخه په خپل اس ایم ایس کې وایي چې د هلمند چارواکي مرکزی حکومت ته رښتیا نه وایي، د هلمند وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکلی دی چې د افغانستان له ولسمشر غواړي چې له امریکا څخه د جیټ تیارو غوښتنه وکړي او جیټ تیارې ترلاسه کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اته نیمې بجې شوې دي. له محمد حدیث پردې څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په سرپل کې د یوې صحرایي محکمې له کبله د یوې 19 کلنې ښځې قتل په شدت وغنده. دا ځوانه ښځه آزاده نومېده او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ اوسېدونکې وه چې د نامشروع اړیکو په تور د دوشنبې په ورځ ووژل شوه. په امریکا کې د درنو موټرو جوړولو شرکت ای ایم جنرال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د 1603 هموی موټرو د جوړولو قرارداد واخیست. دا قرارداد لږ تر لږه 315 په بخنې 305 میلیونه ډالر ارزښت لري. د ننګرهار په حصارک او خوږیاڼي ولسوالیو کې 15 مشکوک کسان وسلې او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د دې ولایت د والي د دفتر خبر پاڼه څرګندوي چې په حصارک او خوږیاڼیو کې د تلاشۍ عملیات روان دي او ملکي وګړو ته پکې مرجوب نه ده وخته. په هرات ښار کې پرون سه شنبه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال وایي ماین د ملي اردو په رینجر موټر پورې تړل شوی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره مناسب سړی نه دی. اوباما له سپینې ماڼۍ وویل په عراق کې د وژل شوي مسلمان امریکایي عسکر د کورنۍ په اړه د ډونالد ټرمپ له څرګندونو معلومیږي چې هغه د نړۍ د ډیرو مهمو مسایلو په اړه ابتدایي معلومات هم نه لري. د امریکا ولسمشر وایي که دا ادعا ثابته شي چې روسیې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه هک کړي، نو دا به د واشنګټن او مسکو ترمنځ په اړیکو کې چې لا د مخه لانجمنې دي کوم ډراماتیک بدلون رامنځته نه کړي. د ایران ولسمشر محمد حسن روحانی پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ چې له تهران سره د اټومي موافقې ټول مواد نه دي عملي کړي. او د پاکستان حکومت وایي د هغو ښوونځیو د شبکې د فعالیت په اړه به څېړنې وکړي چې د ترکیې حکومت یې د بندولو غوښتنه کړې ده. ترکیې له پاکستانه د هغو ښوونځیو د بندولو غوښتنه کړې چې په امریکا کې میشت ترک مذهبي شخصیت فتح الله ګولنی مشري کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. خبرونه په پاتې برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف پلټکی او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو تر هغه مخکې د ترکیه د وضعیت په اړه رپورت لرو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د هغه د حکومت پر ضد روسي ناکامه کودتا په بهر کې برابره او پلان شوه. اردوغان پرون په انقره کې د وینا پر مهال پر غرب تور پورې کړ چې د تروریزم او کودتاو ملاتړ کوي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورت لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په دې هیواد کې د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا متن په بهر کې لیکل شوی و، خو د هیڅ یو ځانګړي هیواد نوم یې نه دی اخیستی او د کوم ځای یادونه یې هم نه ده کړې. اردوغان پر غرب هم د تروریزم او کودتاو د ملاتړ تور پورې کړ، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. هغه په انقره کې د خبرو پر مهال وویل
ترور دستک وریو مو ورمیو باتی دموکراسینین یانندا مو داربلرین یانندا مو.
آیا غرب د تروریزم ملاتړ کوي کنه؟ آیا غرب د دیموکراسي پلوي کوي که د کودتا او تروریزم؟ متاسفانه غرب د تروریزم ملاتړ کوي او د کودتا او شاته دریږي. انقره په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا د پلان پړه په امریکا کې پر میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن اچولې او له امریکا یې غوښتنه کړې چې ګولن ترکیه ته ستون کړي. فتح الله ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې میشت دی او په ترکیه کې له ناکامې کودتا سره خپل تړاو یې رد کړی دی. ګولن دغه ناکامه هڅه غندلې ده. واشنگټن د فتح الله ګولن د ستنولو په اړه د ترکیه غوښتنه تر اوسه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې فتح الله ګولن به یوازې په دې شرط مستردوي چې ترکیه کره اسناد وړاندې کړي او په محکمه کې د ګولن له لوري غلط فعالیت ثابت کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو بیا په امریکا کې د فتح الله ګولن موجودیت ته په اشاره له امریکا سره د خپل هیواد د ستراتیژیکي ملګرتیا پر حقیقت شک څرګند کړ. اردوغان وویل دا څه ډول ستراتیژیک شراکت دی؟ هغوی پر خپله خاوره داسې چاته پناه ورکړي چې زموږ د ملي امنیت په تړاو په لانجه کې لاس لري، او ما د خپل هیواد په استازیتوب د هغه د مستردېدو غوښتنه کړې ده. بله مسله دا ده چې د هغوی ډېرې مهمې مالي سرچینې په امریکا کې دي. هغوی له کومه ځایه دومره مرستې ترلاسه کوي؟ آیا فتح الله ګولن له خیریه ښوونځیو په کال کې 200 یا 300 میلیونه ډالر ګټي؟ په ترکیه کې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لږ 6000 کسان چې قاضیان، د پوهنتون استادان، پوځیان او نور ملکي مامورین پکې شامل دي، نیول شوي یا له دندو لرې شوي دي. له ډېرو کسانو د کودتا په ارتباط څېړنې شوي دي. غربي هیوادونو د اردوغان پر حکومت انتقاد کړی چې پر دې هیواد د خپلې واکمنۍ ټینګولو او د هر ډول مخالفت ځپلو هڅې کوي. د ترکیې د فوټبال فدراسیون پرون لږ 4 نوي ریفریان له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور له دندو لرې کړو، او د دې هیواد پوځ په انقره کې د ګاتا په نوم د یو معتبر پوځي روغتون د 8 نوي ډاکټرانو د نیولو فرمان صادر کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کې ربانو ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د یو وسیدونکو علمزیب ستونزې خبره کړو. علمزیب د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې خبرونې ته ویلي چې د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو دریم بست آمریت ته امتحان ورکړی، کامیاب شوی، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا منل شوی هم دی. خو د کونړ ولایت چارواکي غواړي چې د ده پر ځای د تهیه او خدماتو آمریت ته یو بل کس استخدام کړي.
د انصاف پلټه کې
کله چې علمزیب له ازادي راډیو سره په اړیکه کې وو، دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور اول د ځان معرفي کوو، دا وایي چې د کوم ولایت نه د تماس نیولې.
زما نوم خو علمزیب دی، او د محمد نعیم زوی، او د کونړونو ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زما ستونزه د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو آمریت دریم بست امتحان ورکړو. امتحان په جریان کې زه ناکامیاب وم، نو دوی ولګېدو د شخصي اراض خاطر د مانه یو بل نفر مخکې په نامه د مکرم خان. نو بیا زه شکایت طلب شوم، او خپله موضوع مې رسمي قانون په چوکاټ کې وی وړله د کابل د اصلاحات اداري کمیسیون ته. مسویبه ما ته راکړه، زما په ګټه ځای کامیاب کړم. دې د غیر قانوني کړنو ټولې لیکنې پکې ترسره کړې چې دوی دلته غیر قانوني کار کړی، دوی دلته شخصي اراض خاطر کار کړی، زمینه سازي کړې ده. دا هر څه په مسویبه کې لیکل شوي دي. اوسه پورې دریم څلورم مکتوب دی رالیږي، دوی اوس هم شخصي اراض خاطر دا مسویبه نه تطبیقوي. کونړونو ولایت منابع بشري رئیس اوسه پورې زه چې ورشم ما ته خپل د مسویبې په اړه هېڅ معلومات نه راکوي. زما چې کوم مکتوب ورم شي ما ته معلومات نه راکوي. ریاست جمهوریت ته لاړم، ادارې امور ته لاړم، سمې شکایت ته لاړم، ټول ځینې کوم خپل شکایتونه وړاندې کړو، خو زما په شکایت اوسه پورې صحیح غور ونه شو، نه پرې څوک قانوني اجرات کوي.
تاسو ویل چې امتحان دې ورکړی، دا امتحان دې کله ورکړی، او په دغه امتحان کې څو کسانو برخه اخیستې وه؟
کله چې امتحان ورکړ اول دفعه چې دا بس اعلان ورکړی شو، دې اعلان کې مونږ ډیرو کسانو خپل نمونه ورکړو.
وروره دا امتحان دې کله ورکړی و؟ میاشت، ورځ او نیټه درته معلومه ده؟
نه، همیشت مخکې دې تقریبا 9 کسان یو ولس کسان خپل نمونه ثبت کړو او دا غوښته موږ 15 کسان شاخل شو ول دې به د شخصي اراض په خاطر د امتحان وزن او تر څو خپل کس ورته پیدا کی نو درې مشت وخت وشو لاغنه روسه په غیر قانوني توګه چې دې کې فرمان صادر دي چې د اعلان څه وخت کې دي شي د اعلان به تاغ وخت وشي کله چې په شرایطو برابر کسان موجود نه وي نو چې کله په شرایطو برابر کسان موجود دي به هیڅ کله د اعلان نشي کولای دې دا شخصي اراضو په خاطر د اعلان وکړو دا د 1404 نوې کال شپږم میاشت باندې نه امتحان موږ نه واخلو شو مسوي به د 1404 نوې کال لاستم میاشت کې دا صادر شوی خولې تر اوسه پورې تطبیق نه کړ.
تاسو وایئ چې د استخدام ټولې پروسې د تې کړي او کامیاب شوی هم دا کوم کسان دي چې ستاسو د مقررې مخه نیسي؟
دا د کونړ والی او د منابع بشري رئیس ترمنځ دا دغه مدد څو ځلې ورغله مور تل زه کامیاب شوم د ما هر څه اسناد ټول دغه شوی امتحان رانه تاسو اخسته دغه والی صاحب کسان تایید کړي د دیو کمیټې رانه اخسته امتحان ولې زه کامیاب شوم نو اوس ولې ما ته حق نه راکول کیږي غو یو دولسم پاس ته زه یو لسان سیم هغه کز ما مقابل جانب دی اوس خدمتې کړي په چوکۍ غیر قانوني توګه کېنولې
وروره که مسؤلین ووایي چې په دې سر کې مونږ قانوني اجرات کوو ته په خپلو اسنادو او امتحان ډاډی او قانوني اجراتو ته غاړه ږدي
زه فقط او فقط قانوني اجرات غواړم زما په اسنادو دې ولیکل شي قانوني اجرات وکړي او اجرات وشي زه نور کوم شخصي دغه نه غواړم
وروره ستا شکایت مو ثبت کړ دا به له مسؤلو چارواکو سره شریک کړو چې هغوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د عالم زیب د استخدام ستونزه د شکایت او اعتراض مو د کونړ د والی لمرستیال قاضی محمد نبی احمدی سره په تفصیل سره داسې شریک کړه. خاغلی احمدی د موضوع په اړه وویل
تاسو د سپل پر د تباندی ما ولایتي استخدام کمیټه چې دلته په ولایت کې د استخدام چارې په غاړه لري هغوی ما را وغوښتل د هغوی نه مې د موضوع په اړه باندې استفسار وکړ. هغوی ما ته په لنډ توګه دا ویل چې په دې کې امتحان شوی دی ټول هر سره راځي شوی دی او په دې کې یو کس مکرم خان چې هغه زیاتې نمبر وړي دي په اول خط کې دی په اول درجه کې دی او دویم کس چې فزن د 87 نمبر غسته دا کس دی چې دا ریزرو دی او دا یو کس کامیاب شوی دی نو بنا اند دغه منځوري راغلی ده افلن ډول ماته د استخدام کمیټې دا خبر راته وکړل او دا اجراءات او دغه محل تر رسیدلې دا دغه محل خپل برخه کې اجراءات کړی
دا وی چې زل لسانسیم او دغه بل کس چې دوی مقرر کړی هغه له 12 ټولګي نه فارغ شوه
او دوی د څه وی چې د پدې رابطه باندې موږ ته د دغه محل نه یو مکتوب راغلی دی چې هغه ولایت چاته امنیتی ستونزې دي او هلته په ځنې نور ستونزې داسې دي چې خلکو ته باید چې خدمات دغه شي د ارزښت او خلک ټول خلک په دې پروسه کې شامل شي نو د امنیتي ستونزو له امله د زغاس ته هم موقع ورکول کیږي چې دوی په امتحان کې برخه واخلي
نو دا خو لسانسه او اول حق باید دې ته ورکړ شوی وای
باید د کمیټې د استخدام په دغه ډول باندې اجازه کړی دي چې هغه په کې اول نمبر راغلی د پکې جام وای راغلی او دغه پروسه چې کوم ده د اورګانه محل تاسو ول شوی ده
احمدی صاحب عالم زیب په نامه دا معترض تاسو حضور ته راشي او خپل ستونزې تاسو سره شریکه کی کومک ورسره کوي قناعت ورکوي
نو موږ خو دا ټول موږ ورونه دي ان شاء الله موږ د ټول دوستانو په خدمت کې ځلته هم دي د فرضل تناسب چې موږ په شفافیت په چوکاټ کې ټول کلینل چارې سره ورسېږي ان شاء الله موږ په خدمت کې دي ځلته تشریف راوړي
ها عالم زیب ریزرو دی نه تاسو په نظر کې دی چې یو پوسټ خالی شي نو دا به مقرر کړي
او کمیټه د استخدام دا نظر وکړي دا ریزرو دی او بل ډیر نوم دی وړي دا کار نه شته
ډیر زیات تشکر کور دی ودان
السلام علیکم
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دی ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د سهار 8 بجو څخه خطر 15 بجو پورې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ووایئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونې ته هرکلی کوم. هیله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ورزو د دې اونۍ راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلابیلو ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو غږونه اورو چې د هیواد په مختلفو سیمو په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو څخه شکایت کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه اوریدونکي تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسلوالو ته ګوته نیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسلوالو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به یې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلے گوچی جوڑ اور ٹول قدر منا اور دن کو سلامون و ز عبد الرحمن ابوان کندار ولایت تا صدا پیغام پر ارزم. ہلے کو پیغام آزادی راج اور دن کی واوری او آزادی راج کا کون کیا نہ شرک ز پج بنج دیر خفص سبب من چیز ننگر ہار ولایت ول سالی کی او دایش راغلی دی چن جو اس پر نہیں اڑولی دی زده حکومت د هله کوم چې دغه د دایش وسلوار بیا خنه د جیو لسوالي سنه د ولایت وسګر کې په سواخي او ختم کې او د یت اقدام په جاره نه کېږي ګر کې نه یو جنگ سره کړ دنیا د چې دی سواخي غره ته راځي ورته چې کې دی بره جناشه واسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترم زما پیغام محترم ټول افغانانو ته دی چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې کیږي هغه کته دکوي وزبکوي ترکمنوي هزاراوي هر څوک چې وزي هر څوک چې داسې ورته جوړوي آج افغانستان د خوري دښمن دی. هر څوک هغه کا دایش دی که هغه هر څوک دی زموږ ملت وزني زموږ د فراغان وزني زموږ ترسري وزني زموږ ماشومان وزني آج د خوري د افغانستان د ملت دښمنان دي. موږ به هیڅکله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پارپیوی اتحاد کې پیوالی کې ټول بل سره ورونه وو. و سلام تاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلام د ماده وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پرچاو انرژي او اخوا ته فتح مینا کې دلته هغه خلک هم پرتی چې دوه طبیعت لري، هم پاکستانی طبیعت لري او هم افغانی طبیعت لري، او بل دغه خلک دلته د بودوباج لپاره دا مؤثر نه دي بلکې مضر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک د خیرانه نوتلي د بل ولسوالۍ ګوشتې ولسوالۍ ته پاکستانی نوتلي پوځیان را نوتلي. نو تصویر پروګرام یو د داعش له منځه وړل نه دي بلکې د تمامیت اراضي لاسته راوړل دا د وزارت دفاع مسؤلیت او فرض ده او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکه د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاصي کې او خپل افغاني ملکیت ته داخل کې. والسلام.
بل سلام علیکم. زمان خبر کم د ننګرهار ولایت د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خاص سلام زما دا پیغام دی چې د کوم مدد چې په ننګرهار په چینو په دیوالا او فوټ ولسوالۍ کې روان دي باید چې جدو عملیاتو هغه چې دی باید چې خوشې لاړه نه شي په خاطر د دې چې دې ته پوستي جوړ کړي اردو به چې راشي ورته لیوا ورته جوړ کړي کنډکونه ورته واچي کنڈکونه ورته وانه چې پولیس نشي کولای چې دا ساحه ټینګه کړي. دا مال د پاکستان سره سرحدي نو دغه پیغام چې دی زما د حکومتي چارواکو ته به چې ورسوه. مننه کوم د ازادي راډیو نه.
ستاسو څخه مننه ورور چې زموږ سره مو خپل نظر شریک کړئ. دوستانو که تاسو هم د ازادي راډیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړي وي نو خامخا به مو دا اورېدلی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات یې اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دغو وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفون اړیکه هم درلوده چې دوی اندېښنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ موږ سره دی په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. هغوی په کلکه له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاط کار واخلي. له بده مرغه موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو درسره شریکولی. خو د دوی د اندېښنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
موږ کافي قوتونه لرو. په ننګرهار کې 201 سېلاب پولي اردو ده. زموږ ځانګړي ځواکونه دي. زموږ کمانډو قوا دي. زمونږ هوایي قواوې دي. هلته پولیس ملي دي. پولیس نظمي عامه دي. زمونږ هلته سرحدي قواوې دي. د توریزم سره جګړه ده. او یوازې توریزم سره جګړه ده. زمونږ داخلي جګړه نه ده. دا د ټول هیوادونو لپاره چې غواړي توریزم وځپل شي هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي. حمایت قاتم زمونږ سره مرسته کوي د توریزم په ځپلو کې او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جنرال صاحب تاسو د هوایي مرستې خبره کوي. لکه چې موږ تاسو مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو چې یوه عمده ستونزه دا کېدای سي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي او دا به د بهرنیو سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې ترڅ کې؟
ګوره تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول هغه دوی په خپل سر کول زموږ سره هماهنګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړې توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګۍ کې هوایي ځواکونه استعمالوي. زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي. زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. منګه اهداف ورکړو. دوی هغه اهداف له منځه وړي. بلال منګه هغه اهداف ورکړو چې هلته ملکي خلک نه وي. د خلکو کورونه نه وي. ملکي تلفات رامنځته نه شي. چا ته زیان ونه رسیږي. دوی په خپل سر عملیات نه کوي. زموږ سره په هماهنګۍ کې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو. عزیزان اوس به د یو شمېر هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د بېلابېلو ستونزو په اړه یې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم. زه اشرف الله لنګرهار څخه خبرې کوم. منګه پاکستان نازل کا د واده خدای ته راغلی وو. کارتونه په لاس لرو. د پاکستان کارتونه زمونږ ته راغلی وو. نسیار ماجر کارت په لاس لرو. دلته خدای ته راغلی وو. واده ته راغلی وو. جب نه مخکې بیا دلته ایثار زمونږ اوس په کارتو باندې کته پاکستان ته پرېږد دي. نه زه نه وس مونږ نه لرو چې مونږ مطلب پاسپورټونه جوړ کړو. کته دلاړ شو واړه ماشومان زنانه ټول سره دي پاکستان کې. کورونه عملته ایثار دي. په علیپور کې کډه عملته ایثار ده. ټول کور راغلی وو. کورونه مخراغه کېږي. جلاد شو کډه رابر خو په خپل صحه مونږ راځو نور. بس هغې وطن نه راځو نور. سدي خوانم پرېږدي او غاړه رابره مونږ راځو. او خدای دې وکړي چې دغه مونږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او د احمد مسله راته حل کړي. مونږ وس نه لرو پاسپورټونه جوړ کړو او کډه راوړو. لازمي والله که پاتې شو کډه راوړو.
ہلو السلام علیکم. زه د ګور خبر کوم. سلسله سه ما پیغام نشر کړم. کولایلار کې ډیر سخت دویلار خراب شوی. له کابل تر کندهار پورې له سړک سخت خراب شوی. موږ له مټوانان سخت مشکلات سره مخامخ شو. په عسکر دی په ماک پیسې سخت دی لچا شي. فرغندۍ کې موږ ډیر ګوروي. موږ سخت په عذاب یو. دا غټو مقاماتو ته د نیموت پیغام نشر کړي. و سلام.
السلام علیکم. انا فالم د کندهار ولایت خکرې ولسوالۍ داروغ د کلیستا سره په تماس کې. علم همدا ده چې جوړو خوش خوشاله به ستونزه مې دغه ده چې زموږ د ختیځ ولسوالۍ سره چې د شخص خنیوي د شهادت زیارت پورې ډېر ویجاړ پروت دی، ځکه چې د کلي د خکریز اوسېدونکي مریضان تر شهره پورې نه سره سوالی. علم د اشرف خاني احمدزي څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دغه ده زموږ د خکری سړک را جوړ شي، ځکه چې ژمنې ډېرې شوي دي چې دا سړک په جوړ شل شي، ځکه چې دوه وار درې وار پیسې راخیستل شوي دي.
محمد ندیم لهرات ولایت د مسلک د کم فصه استای سر په تماس یم. ما پښتنه ورځ دا نه ده پښتنه مې وزیر صاحب ته صحت عامه متوجه ده. موږ دلته په دغه کم کې ورور او وزر کوو لهرات شهر ته په 40 کیلومتر کې پراته یو په دا وزر کور موږ یو کلینیک نه لرو. نو د وزیر صاحب صحت عامه موږ دا سوال دی چې آیا دا وزر کور کې دا ماشومان واکسین نه غواړي که دلته مریضان شته؟ که دا وزر کور موږ معنا په دغه یو کلینیک نه ارزو چې موږ ته یو کلینیک دی جوړ کړي په دغه کم کې؟ وسلام دغه مې سوال و.
السلام علیکم د ازادي رادیو د اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د پروګرام څرګندونکو ته سلام. زه فلغه د خیر د زموږ دغه یو پیغام نشر کړی. څنګه چې زه زکریا موحد یم د زابل د ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو همجوار ولسوالۍ څرګنده او ولسوالۍ خرابه باندې یادېږي په دغه ټوله ولسوالۍ کې صحیح کلینیک وجود نه لري. د ریاستي سیټانې څخه د زابل د ولایت او همدارنګ د وزارتي سیټانې څخه مداخله ده چې دوی ولسوالۍ ته توجه وکړي. دا کار ته یو صحیح کارکونکی هم وجود نه لري او نه هم کومه صحیح کارکونکی یا کډنه وجود لري. ټول مرمنې چې موږ دا څخه د شاجي ولسوالۍ تر انتقالېږي ډېر زیات یاد باندې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. هیله ده چې دغه ولسوالۍ ته توجه وشي، اکنن یو داسې صحیح مرکز ورته کې جوړ شي تر څو هغه یو کابینه ورته کې موجوده وي تر څو دغه مېرمنو مشکل په وخت باندې حل کړي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه د زابل ولایت د کلات له ښار څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل ولایت د کلات په ښار کې د برېښنا ستونزه ده. چې برېښنا ډېره ګرانه ده، 3 کیلووات په 6 افغانۍ ده او د دوکانو دا 3 کیلووات په 500 افغانۍ ده. نو موږ د حکومتي لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرو چې د زابل ولایت ته دې توجه وکړي او د برق مسله دې ورحل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبر کوم. ننګ بار پاوڅ کې نیواره راځي او پیسې هم حاصلو. نو زما د مشران دا هیله ده چې موږ د خوا بار قسم کې موږ پیسې پر وخت اویل کو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاجی محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته پریږدم چې زموږ د زابل په ولایت خو د پښار کې خلق د او بخور په بوب حیران دي، ځکه چې ټول هغه برمو چې په کورو کې وجود لري هغه وبګنې کړي دي لشکړي دي. نو دلته د ثوري د غونډې په نامه باندې یو کنده ده، کچيري دغه دولتي چارواکي وټړي د جنې په موسم کې ډېر زیات وبل لري. دلته یو بند جوړ کړي ځکه چې دا بند منزور شوی هم دي. نو د غزمت مشکلات پر پسې نور نو موخ نه ځای کومه علامه مسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول دین رہار ولایت خیوی ولا صالح د برکات کوټ سربند کین په تماس کې زده آزادۍ راډیو ټول کارکون کو دې کو سلام. سلامونه علی کی دیوانی کوم پس سلام می د تو افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمنګ د جړی بابا پول ته سرطان بیماری ککل شو پروت دی او د سرک په اړه کې به تدوم نه وایم چې د برکات کوټ د نیاسه د غزنه نیولی او د کچړې د مکتب پورې دا سرک هم د خزان په بادونو هم دې اشدا وړي دا او موږ شي لاندې خاوري او خزري په ښکاری. نو زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سرکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو. دا د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام څو څو ځله تکرار شي تر څو د افغانستان حکومت غوګونو ته ورسیږي. والسلام.
وعلیکم سلام ورور، ستاسو پیغام مهم د خبر کړ، هله د چی چارواکو باوریدلې وي. مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم، دا یادونه کوم چې د خبرونه په پای کې د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره در سره ولیکي، او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکي، موږ به درته خبرو کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.